درنو دوستانو ستړي مشه دا ساده رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل ان لغ په نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم نن د جمعه ورځ دا او د جمعه پورس مګ عموما د صبح جو په پرونه کې د ازادي رادیو مجله چې و کلتوري مجله د خبرو خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغليزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه دولس ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تیره میاشت ایران او پاکستان شریک پولي ته نږدې تښتول شوي وو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي څو چې په اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته نوي رسېدلی د دې هیواد په ختیځ کې د سولې خواته د پرمختګ تمه نه لري د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو مخالفانو پر ضد د يرغليزو عملیاتو د سیاتیدو غوښتنه کړې ده ملي امنیت شورا ویان طارق اریان تیر شپه ازادي رډیو ته ویل اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د مخالفانو پر ضد د يرغليزو عملیاتو ته زور ورکړي
ملي امنیت شورا د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د هیواد د امنیتي او د پایز ځواکونو د تلفاتو د کمبري په مخه
دا ملي امنیت شورا له امنیتي ځواکونو غوښتي چې متهاجمي عملیات دې زیات کړي دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتیري پرون سهار فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول دا کابل پانتون په ساحه کې پروند محصلانو ترمنځ په خوډب کې لګ تر لګي یو محصل وژل شوی او دوه نور ټپیان دي دا خبره د کابل د امنیه قومندانې کړې ده وای چې د محصلانو ترمنځ زپرونې خطې پټړاوي لسګونه کسان نیولې امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادې رډیو ته ویل په دین خطو کې یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي مجاهد په وینا خطه ورسلاغه پیل شو چې د پانتون په لیلیه کې د غرمې د ډوړې پر مهال دوه محصلین روان خطل او رست نور د حقوق په لوي اخو ډب فایل کړ
دا ماحلونو په اس کې ټو ډیپ سات جنجال پک شو دا جنجال لارډ تشنوس خو ته یو کس مرشل دی او دوه کس مجبور دي بجټ نورمال دی تقریبا 4 بجې شاوخوا کې بجټ مکمل نورمال شو
خغلی بجایت زیاته کړ چې لدوړ خو 15 دیرش کسان نیول شوی چې وس مهال په توقيف کې دي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ بیا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي رادیو ته ویل چې د ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تیرې یوې اونۍ راهیسې بند وو
شپږ بیا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي مدرسې او دور المعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل
خغلی حکمل زیاته کړ چې دې مرکزونو له پرانستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ ډیر زر انجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 1500 د تعلیمي ګواښونو له کبله بند دي پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونه د هغه دولس ایراني امنیتي مامورینو څخه 15 تنه خوندي ژغورلي چې تیره میاشت ایران او پاکستان شریک پولي ته نږدې تښتول شوي وو د جیش العدل په نوم یوې سختریزي وسلوالې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورینو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سرتیري هم پکې وو د تښتولو مسولیت منلی وو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي د پاکستاني امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندل شوي د ایرانیان چې استخباراتي مامورین هم پکیو د ایران د سیستان بلوچستان ولایت مرکز زاهدان په جنوب ختیځ کې 150 کیلومتر لري له پراته کلی څخه تښتول شي وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي شغورل شوی ایرانی امنیتي مامورین په خروختي وضعیت کې وو ایرانی چارواکو ته سپارل شوی دي نو مول زیاته کړی چې نور ایرانی برمته شو امنیتي مامورینو د مندلو هڅې روان دي متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګولي د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پر نوول د چارواکي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني په دې کسانو کې د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان دوه تن نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتیبی هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولیعت خلاص بلل کیږي د خاشقجي د قتل لپاره لا پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا په وجلا خبر پانه کې پرون خبره شو ویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوی او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې د راتلونکي کال کې د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نه وي شوي، په کومو کې چې پوتین د نوي ولسمشر واک ته د رسیدو هیله لري. د اوکراین د ولسمشر پیټرو پوروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې او هغه یې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د دې مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې. په سنګاپور کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د جرمني، فرانسې، روسیا او اوکراین د بشانو لخوا هغه هڅې چې د منسک د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره یې کوي د یو وخت لپاره بېمانه وي. پوتین زیاته کړه دا هیله لري چې راتلونکي کال به کیف کې نوې اداره رامنځته شي، کومه چې به د اوکراین د حکومت او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ کړکېچ سوله ییز هواري ته په خپل کاري لومړیتوب کې ځای ورکړي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شوي کړکېچ کې تر اوسه تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر د رسنیو مسؤول سویتسلاو سیلکو پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د سیاسي هواري غوښتونکی دی، خو د ده په وینا د تېرې کوونکي هیواد پر شرایطو نه. او اروپایي ټولنې بیا هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې اړه رسمي پریکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو هر شي ری نه واضح چې زموږ خبرونه زموږ د پانې لارې په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل څونو په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. سموک د ویپانې پته ده azadiradio.com. او اوس مخکې لدی چې د ازادي راډیو مجله در واورو د خبرونې یو ریپورت راخلو. وسلوالو طالبانو په روسي کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړي چې په تیرو 18 کلونو کې لا غو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د روسي حمله هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل ریپورت چمتو کړي.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزی یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوریا او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوریا او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې د ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنټرول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیګنزای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخو د نیولو لالارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایګونډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
باز کردن یک کوریدور به سمت شمال هست.
شاغل رحمانی همدار از وای چه طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناتو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وشي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزارو ترمنځ جوړ جاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینې راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې وتړنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه عوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کورته ور ورته کړ د طالبانو او هزارو ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هزاره میشتو کلو سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزارو ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه دی په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته موږ په جاغورو حمله کوو او یا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزئ چې هغه موږ د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلی دي. بیا وروسته د ګیلان مربوط ده رسنۍ کله دوی هلته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغانۍ ورکړلې طالبانو ته چې تاسو چې جنگ مکوي تاسو که په غزنی جنگ وکړي یالته د مشکوم خلک دی یا د موږ منځ کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبان وزاره و هیڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یو کلي کې مثلا په کرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي، هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي، هغه د پښتنو په منطقو کې آزادانه تیریږي، خپل کورو ته ځي او بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه را تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلې یا نالیکلې توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلې یو بل سره پوله لري. تقریبا پلوان شریکی درلوده د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي، دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیل قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواوو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ول. او دغه تړونونه هغه وخت خلاکه وشول کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشې کړلو. داسې ویل کېږي چې طالبانو سره
ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړې دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړون نه په شا شوي ول نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره